پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا صدیر رو دا دیسات پا خبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری تهر روشان مختوری. السلام علیکم. دا صدیر رو خبریال په هلمند کې د جګړې لومړی کرښې ته تللی. چارواکي وایي چې تېره شپه یې د طالبانو پر سنګرونو بمباري کړې ده. تر خبرونو وروسته هلمند ته ورسو. خبرونه اسدالله لودی اوروي.
شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې نیمایي خلک خوراکي خوندیتوب نه لري. نن د افغانستان د فوټبال په غوره لیګ کې پایلو به ترسره کیږي، او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم شو. بشپړ خبرونه. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره WFP وایي د افغانستان د نږدې 6.5 میلیونه تخمین شوو وګړو له ډلې 45% کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو د نه خوندیتوب او بېوزلۍ دا شمیرې چې د همدغې ادارې پر ویبپاڼه خپرې شوي د 3 کلونو مخکې دي، او اټکل دا دی چې اوس دغه شمیرې نورې هم زیاتې شوي. نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې ممکن 2.5% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي. د خوړو نړیواله ادارې څو ورځې وړاندې وویل چې افغانستان کې د کورونا وبا، جګړې او طبیعي پیښو له کبله د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوهی صافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دغه ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي د تېرې شپې دغه بریدونو کې د دولت پلوه پاسون کوونکو یو وسلوال کس وژل شوی دی، او بریدونه په شا تنبول شوی. هاشمي وایي ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو کره شمیر اوس ورته معلوم نه دی. طالبانو پروان کې د ادعا شوي دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي. په دغې سیالۍ کې چې د ماښام 6 بجې پیلېږي، شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوبډله وکاله ورسته پایلو به ترسره. دا ټیم د تیرو کلونو په ورستیو لوبو کې تل ناکامه ده. سکل دا تل ولې لپاره د دغه ټیم چانس ډیر لوړ دی. بل لور ته شاهین اسماعی هم چې اتله لوبډله د نو غوړي چې د دریم ځل لپاره د اتل ولې چانس له لاسه ورکړي.
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تل میاشتې په 2مه نیټه پیل شوی، یو اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا ټلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه شوه، او دواړه کاندیدان په 2 ټلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول راڅرګند شول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړې، او جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دای به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني، خو زیات یې کړه چې دای نه غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ، او ویل چې ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې تر ډیره یې د وانډو د مارکیټ پر عدلون بدلون تمرکز کړی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر 3مه کیږي. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. د امریکا د عدلي وزارت وایي پر 3.5 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کار و بار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه شو. دی چې د ایران تابعیت هم لري، د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې نیول شوی و، او 7 کال امریکا ته وسپارل شو. سعید سجاد شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یو انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکې له خلکو پیسې اخیستې، او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان واخلي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته شو کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوخت. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په ورځنۍ ډول د زرګونو نوو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایروس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14 راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا وایروس د مړو شوش کسانو شمیر تر 2,10,000 اوښتی دی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې بمباری شوی وړاندې د دې جګړې تازه حال درکو. په لشکرګاه کې د ټپیانو په اړه د بوس روغتون لوی ډاکټر سره شهیدلی یو.
این در هیچ حالت در هیچ وضعیت قابل قبول بر مردم افغانستان نیست.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سرګندونی دی چې نن یې وویل اسلامي امارت پر افغانانو څوک نشي تحمیلولی. نن د اکتوبر 14 د خوراک نړیواله ورځ ده.
خوراکم چی شیدا پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو وړی ک کتغی ک غوړی ک مثال هم دغه شی
تروی بچی او شمیر نور مطالب هم دا سدی رډو لروانی خبرونه اوریدل شي. په هلمند کې جګړې سړې شي بي دي خو هوایي بمباری ادامه لري. د دې جګړو نن ومده په لسکونو سره کسان د دې جګړې لامل به ځای شي دي. دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای د جګړې په لومړی کرښه کې دی. نور بلد وورو دای صاحب
شبر صاحب مننه. دغه اوس زه سره خبرې کوم. زه د بولان په چې د شار درې موزه د پدغه سیمه کې د جنگ په لومړی کرښه کې دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی. اما خال دزي اوردل کیږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خو شاوخوا ته ډیر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومیږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تېرې شوي دي. ما په کومو وطاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم اکثره سرتیري ویده دي. پیرهداران خپل کار کوي. خو داسې معلومیږي چې د شپې خوا ډیر په اداره پته کېږي. دغه اوس هم دغه سیمه چې بولان ده د دغه سیمې څخه د نادلي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپل د لسمې اوزي او د درېمې اوزي خلک کړه خال یو موټر تیریږي. داسې معلومیږي چې د خلکو هغه هجوم چې د نامنوی له امله د کورو ته وتلي وو او پر شاره وړي وو هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. دغه اوس د مهاجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دی د هلمند مهاجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدو 2500 کورنیو ارقام لري شمیرې لري. ولی تر اوسه مرسته نه ده سوې ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوو ته رسیږي. نو خلک لا هم بعضې په داسې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي ځکه کورونه نه پیدا کېږي. که پیدا شي د هغو کرایه ډېره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یوه جوړه کالو او د یوه نالیو تل تک سره راوتلي دي. اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یاد هغه سیمې چې سکوت شوي دي ونیول شي چې دوی بېرته ولاړ شي خپلو کورونو ته ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی. حاصلات هم ټول په ځمکه کې پاتې دي او یاد د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د سرپناه مرسته وسیغه چې د حکومت په واسطه نه دي. موږ چې کله دا خبره د مهاجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه خاص ټول یونیسف او ډبلیو اف څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ لپاره دوی ته خیمې ورکړي. څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د لارې به دوی وکولی شي مستحق کورنیو ته هغوی په کمپ کې د مرستې ورسوي. خداغه چار لا تر اوسه نه ده سوی او وضعیت د بشری ناورینو خواته ځکه روان دی چې لشکرګاه ته غزیدل لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلي هغه بند ده. شار د ماسیری په حالت کې دی. د شار په لسمه دریمه حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالی سکوت کړی دی د شهر څلورم حوزه د طالبانو په لاس کې ده. نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي. او د تېره شپه هم عمر ځواک راټول چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري خو د تلفات ارقام زموږ په واک کې نه درکړي. طالبانو خپل لور ته د تېرې شپې په بمبارونو کې د هر ډول تلفات خبره رد کړې ده.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بوس روختون ته د جګړې ګنټه پیان وروړل شوې دي. دا روختون د 209 اتیا بستر ظرفیت لري. د دې روختون لوی ډاکټر ولی الهام سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې ډاکټر الهام د وی امیدواری ټپی مېرمنې پاړه وویل
په ټپیانو کې هغه امیدوار خزه هم شامل و چې د وومیاشتو حمل د لودي او هغه د سړی مرمې په جماندې هغه زخمی شو و. هغه روغتون ته راول شو په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لمرنۍ خدمات او عملیات سره شو چې د هغوی جوان وژغورل شو. خو متاسفانه هغه ماشوم چې د پګېړه باندې و هغه دنه مرمۍ لګیدلې و او هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. همدارنګه یو بل مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شو و هغه روغتون ته راول شو. هغه ماشوم هم جوړلې او مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل وو
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه. زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې لامل ډیر زیات اغیزمن شوی دی. د هغوی کړي بي ځای شوی دی او هغوی اکثرا د لشکرګاه خار د نن خپل کارو سره کډوال په شکل معنی پتوګه دوی بيځای شوی دی.
په دغه ټپیانو کې څومره کسان پر لار او تاسو روختون ته رسیدو ورسته مړسی
کوم ټپیان چې زموږ روختون ته رسیدلی دي او دوی کولای شول چې په یو نه یو ذریعہ باندې ځان راورسوي. دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمۍ لوجنه وو او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لار کې خپل ژوند لاس اور کړی وي. طبي خبره ده چې مونږه اندیښمن یو چې هغه ټپیان چې وړي روتون ځان راورسوي دوی د امنیتی شرایطو لوجنه د نامنی او د جګړې لوجنه دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره روختون ته لاسرسي پیدا کړي روختون ته راورسي. نو تابان دوی په پلار کې مړه هم وي خو موږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته. اکثره خلک چې کوم بيځه شوی دي هغه دقیق شمیره موږ ته نه معلوميږي. خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې لامل بيځه شوی دي او هغوی د لشکرګاه د خار په دوو برخو کې هغوی میشتي. یو د مری مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفادې وړ نه دي. هغه دوکانونه دوی ته خالی شوي دي او دوی په کې ځای پر ځای دي.
د بوس روختون ډاکټر ولی الهام لا یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی په اړه شخیدلې ده. ویلي دي چې دا د طالبانو تیروتنه ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره لاسبری کیږي تیروتنه کوي. شاغلی عبدالله نن د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په دویم تلین کې دا خبرې وکړي او د وویل هیڅ لورې باید دا فکر ونه کړي چې د جګړې په شدت سره خپلو هدفونو ته رسیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په دې غونډه کې خبرې وکړي او د وویل طالبانو پر هلمند د برید کولو سره وشو ده چې سولې تشمن نه دي. امید زهیر مل له کابل را سره ده. نور تفصیل لدوی اورو. زهیر مل
بلې هغه ډول چې تاسو ویلې خغلی عبدالله ویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدل او د خلکو ترور د سولې پر وړاندې لا خنډونه جوړوي. خغلی عبدالله د جنرال عبدالرازق د وړل کېدو په دویم تلین کې چې د کابل په لوی خیمې د لوی خیمې جرګې تالار کې غونډه جوړه شوې وه، دا هم ویل که طالبان فکر کوي چې امریکایي عسکر له افغانستانه وځي وضعیت به خرابیږي او دوی به له دې وضعیت په ګټنې سره یو ځل بیا پر افغانانو باندې خپل امارتي نظام مسلط کړي. نو دوی دا تېروتنه کړې ده او د دې پرځای چې دا د ستونزې حل نه دی بلکې د جګړې د پراخېدو لپاره یو بل نسخه ده. خغلی عبدالله زیاته کړه
اگر محاسبه امین باشه که اونا می
کدا سه محاسبه شوی وی هغه یعنی بهرنی عسکر وزي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده.
جنگ به شکل دیگه
عبدالله دا هم ویل که طالبان په دې فکر کې دي چې اول سوالی نیسي یا هم د یو ولایت په نیولو سره به په دغه اوسنی وضعیت کې دوی برلاسي وښایي، بلکې دوی تیروتنه کړې ده او نه یوازې دا چې تیروتنه کوي بلکې په تیر کې هم هغه بلکې دا به د تیر هغه تکرار وي چې دوی کړي دي او د جګړې د پراخېدو سبب شوي دي. عبدالله د سولې په اړه وویل چې سوله د افغانانو اراده ده او غوښتنه یې هم ده. د په دوحه کې د افغان پلاوي ته په اشاره سره وویل دا پلاوی د افغانستان د خلکو د عزت نه دفاع کوي او همدارنګه د ټولو هغه ویاړونو د دفاع په معنا ده چې افغانان یې د کلونو راهیسې په لټه کې دي. په دې غونډه کې د جمهور رئیس غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم خبرې وکړې، خو د هغې خبرې پر طالبانو نیوکه وه او له همدې راپیل شوې هم وې. هغه وویل چې دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی د طالبانو پلاوی ته وایي چې قرآن پر میز کېږدی را سره او د خبرو بنسټ به همدا قرآن او سنت واوسي، خو طالبان بیا د دوی په غبرګون کې ورته وایي چې په د قرآن او سنت پر ځای به له امریکا متحده ایالاتو سره د دوی هوکړه باید کېښودل شي او د خبرو بنسټ باید همدا واوسي. خغلی صالح د هلمند جګړې ته په اشاره سره وویل طالبان د خلکو په زړونو کې ځای نه لري او که زړونو کې ځای درلودی نو ولې په هلمند کې د جګړې او د وروستیو جګړو له کبله دوی خپل کورونه پرېښودل او له خپل کورونه ووتل؟ ده زیاته کړه
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي، بې له رسوایی، بې له ماتې، بې له چپوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل. زه د تیر په څېر د دې ډلې په فکر، په جګړه او جوړښت نفرت وایم.
مشی بار صاحب دی غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی او ویناوي وکړي. لډي دلی بیا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محیب ویل چې دوی سوله غواړي خو با عزت سوله نه، یو داسې سوله چې افغانان پکې خپل عزت او حرمت د لاسه ورکړي. د هم د هلمند جګړې ته اشاره وکړه او ویل چې طالبانو تیر ورځو کې په هلمند کې کابو 9000 خلک بې کوره کړي دي، دوی خپل اصلي سیمې پرېښي اوس په خراب بد حالات کې ژوند کوي چې دا د افغانانو لپاره د منلو نه ده.
زهر مل صاحب مننه و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وویل چې طالبان تیر وطن کوي چې شخړې زیاتې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهم مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تربستي، مالیې او نور مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول خبرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې، خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ټرمپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه او په ترڅ کې ده دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همدارس د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پوښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ترامپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکترانو د ته وویل چې سږي یې څه ناڅه په ویروس اخته شوي دي، خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پر ده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي. ترامپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دی به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپله وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ترامپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او یې ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د ده په وینا ترامپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ترامپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسئلې ته یې لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ترامپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ترامپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختې نیوکې وکړې او ویل د ترامپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ترامپ او بایدن بل مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ترامپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. د هورز د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوی او هر کال په جنو هیوادونو کې د لویو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د خوراک نړیوال پروګرام او د کرنې پراختیا نړیوال صندوق له لوري نمانځل کیږي. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
پرتن خرن جامع او ببر سر پډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی تر لاسه کړي. دیرش کلن زرګر چې 15 کسيزه کورونای ورترغاړې ده د کابل خار دی وچنډي اریا خارګوټی ته چیرما استو غن لري. پډیرانونو د پاتیشویو خړو کڅ هم زرګر خپل پوسونو ته وړي، خود د او د کورونی ژوند هم ډیر خنه ده. زرګر وای خوراکي وچډوډي او ځینې وخت سبزیوي. مشرزوی چې ذهنی ګډوډی لري له پیدایښت شاوخوا او کال اوړي خوس هم په لار سم نسیتلای.
مشکلات ټول دغه د زمرا باندې دغه مالو نساتو دغه د مالو سرګینو ناخلو دغه د منګه د زمي خاص دي پوس وي او زمي تیرو په دغه ترپالو کې اغم درګار در باندې راڅاتي او خوراکم چی شه ده پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بې وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې شاوخوا دوه کال وړاندې خبره شوې 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتنی ډول له 2.4 کمی افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوی قرنټین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړ شي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنټین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول شوی وو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عواید نشتوالي له امله مجبور شوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایی مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوي 44.5% کې افغانان غذایی خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاند روبینا شهبی ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایی مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 راکم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایی خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره دولاندې خپور سوی ورکې راغلي، دغه سازمان د کرونا وایرس له امله د قرنطین په شرایطو کې په ناامن سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته یې اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان راغلی چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 140 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ ځل کیږي. خو اوس باور دا دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بیکاره سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زادی تو پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خیروره د شالات چې موږ د جنګو د لاس د شیو چې د قدیم وروره بار ولاړ دي موږ د نه سر پنا نست چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د پښنیان سره د خدای په خدای او تاریا نو وروره دا وس هغه یو خاطه د غزنې جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیرې سم فازادي وروره دا چې موږ د خو اسم سره د کومک کوي چې د زمينه ته برابر شي موږ خاطه سوروره
مروش اخلاقی ده هلمن ولا اساس سره وسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجر سوي چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته راکړه سوي چې توغ سره هیڅ په مخ نه دی او نه د دولت خوا سوي نه د سیاست خوا سوي هغه چې ته درې دا ناګه خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د سپنا شي نه لري په یو پورنی کې راوتل دي نو باکي دولت دې ته زیات په بلد کوي او اوس په لن هم زوږ په هلمن کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د بیسل شبکې لا هم نست شبکې مو کار نه کوي بندي دي پر مثال برکونه منست نو هله مې موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانم د کندهار لاسمې تماس نیول یا پیغام ته پیژم نمرې خو د هلمن جګړه سخت غندمه کېمن د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کیر شهر څوک کې دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص کې په دغه وخت کې لکه وستې په هل جمع دي د جنې ابتدا ده د سخت هوا ده سبا وروکه چې په متکل کې له چا سره څه یخ کیږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک خدمات د سړکونو باندې ځل تیری د خو دې په تکلیف دا غوښتل خبر چې کول دې مننه شوې ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس د رادیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنم رنگ لغزنی پر اسول اسمس کلی کی پر پاکستان او طالبانو باور نه بخشیدون کی جفاده. حمیده لکلات علی کی ولسمشر د بیرحم دشمن پوړاندی د افغان ځواکونو لاس پشی تړلی دی. عزیز زابلای لزنجیر علی کی د سولې د خبرو پر مهال په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی د هلمند عمومي لار بند شوې ده. په لشکرګاه کې خوراکي مواد ډیر زیات کرانه شوې دي. حکومت باید جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي په هلمند کې خوراکي مواد ګرانه شوې دي. تازه خان سمسور لننګرهاره پراستولې سمس کې لیکلی دی په قطر کې د سولې له خبرو د بسوګي واده جوړ شوی تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق لکندهار پراستول اسمس کې لیکلی دی د هلمند د جګړې لامل د کندهار برېښنا قطع شوې ده. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلی دی طالبان کسوله کوي نو ولې په هلمند کې جګړه پیل کړې ده. وسیق له بالامرغاب ولسوالی له بادغیس څخه لیکلی دی د هلمندیانو پر کډواله کېدو سخت خواشینی او بمباری باید ونشي. دانش افغان له جلال آباد پراسته ولس مسکلی کلی هم جګړه هم د سولې خبري دا د اور او اوبو په معنا ده، هیڅ سر نه خوري. نن دوی په چې ولایت پروګرام خو ستاسو څنګه شوې ده، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون